بیشتر برنامه مجله آزادی را خواهید شنید. و اما در آغاز سرویس خبری با قسیم سلیمان.
السلام علیکم. په سر کې پام وکړی تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونو ته. ولسمشر اشرف غنی د آزاد مبارزې لوبغاړي باز محمد مبارز ته د وروستۍ بریا مبارکي ویله. د رومانیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې درې تنه د هغې حملې په ارتباط نیول سوي چې پکې دوه رومانیایي سرتیري وژل سول. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د سوریې پوځ وایي په شمالي حلب ښار او شاوخوا کلیوالو سیمو کې اوربند له نن څخه د راتلونکو 48 ساعتونو لپاره تمدید سوی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د مرکزي آسیا څخه افغانستان ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال د پروژې د مسیر د ټاکلو لپاره به د څېړنې یو ملي کمیسیون وګماري. څو د دې پروژې په اړه له هر اړخیزې څېړنې وروسته یو بشپړ لیدلوری وړاندې کړي. ښاغلی غنی په یوې ویډیوي وینا کې د ونی وروسته لاغې وکړې چې په همدې ورځ په کابل کې د افغانستان د خلکو د شورا په نوم د هزاره قوم یو شمېر سیاسي مشرانو او زرګونو ملاتړو یې په یو غونډه کې د دې پروژې په اړه د کابینې وروستۍ پریکړه وغندله. په دې اعتراضي غونډه کې چې د ولسمشر او اجرایي رئیس مرستیالانو هم پکې برخه درلوده، له حکومت وغوښتل سول چې که د برېښنا دا مزي د بامیانو له لارې تیر نه سي، دوی به د یو پراخ اعتراض په ترڅ کې د ارګ لارې وتړي. ولسمشر غنی ویل په دې اړه د کابینې وروستۍ پریکړه چې وایي د برېښنا د مزي به د سالنګ له لارې تیریږي، د هغو ګامونو په دوام سوی چې تر دې مخکې په تیرو کلونو کې اخیستل سوي.
رهبران دولت در آن زمان در مطابقت با مایده
دی وایي د هغه وخت د حکومت مشرانو د هغه تړون سره سم چې د آسیا د پراختیا بانک سره یې کړی و دا پریکړه منلې او پر دې د نظر اتفاق درلودی. ولسمشر غنی ویل د دې پروژې په اړه د سیاسي مشرانو، د مدني فعالانو او د دې برخې د متخصصانو لخوا متفاوت نظرونه وړاندې سوي دي. په دې اړه پروانه خبرونه کې راپور هم اوریدلی سي. اخوا ولسمشر اشرف غنی د آزاد مبارزې لوبغاړي باز محمد مبارز ته د وروستۍ بریا مبارکي ویلې. لارګ څخه په یوې خبر پاڼه کې ویل سوي چې ولسمشر غنی د دوشنبې په ماپښین باز محمد مبارز ته په مسکو کې د روسي سیال له ماتې وروسته د ټلیفوني تماس له لارې د دې بریا مبارکي وویله. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له خولې ویل سوي په داسې حال کې چې یو شمېر ځوانانو هیواد پرېښودی، خو د مبارز په څیر ځوانانو د اتلولۍ په ترلاسه کولو او پرله پسې کوښښونو افغانستان ته ویاړ ور په برخه کوي. باز محمد مبارز په افغانستان کې د آزاد مبارزې د لوبي بنسټ ایښودونکی او د دې برخې اتل دی چې په نورو نړیوالو لوبو کې هم د پام وړ بریاوې ترلاسه کړي. د رومانیا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې درې تنه د هغې حملې په ارتباط نیول سوي چې پکې دوه رومانیایي سرتیري ووژل سول او دریم یې ټپي سو. مهینا موتوس وایي دا رومانیایي سرتیري چې افغان سرتیرو ته روزنه ورکوله، د شنبې په ورځ سهار په کندهار کې ورباندې د افغان پولیسو یو تن چې افغان پولیسو یونیفورم یې درلودی ټکان وکړه. په پیښه کې لومړی درې رومانیایي سرتیري ټپیان سوي، خو دوی وروسته د ټپونو له کبله سا ورکړه او درېیم یې د درملنې لپاره جرمني ته انتقال سوی دی. رومانیا د 2002 کال راهیسې په افغانستان کې سرتیري لري او دا مهال د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت د یوې برخې په توګه افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي. اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د سوریې پوځ وایي چې په شمالي حلب ښار او شاوخوا کلیوالو سیمو کې اوربند له نن څخه د راتلونکو 48 ساعتونو لپاره تمدید سوی دی. دا اعلان تېره شپه مخکې له دې چې د مخکینی 15 ورځنی اوربند مهلت واوړي اعلان سو. حلب ښار په تېرو څو اونیو کې د دولتي ځواکونو او د رژیم د وسلوالو مخالفینو د درنو جګړو ډګر و چې په نتیجه کې په ټوله سوریه کې اوربند مات سو او په ژنف کې د حکومت او اپوزیسیون د استازو ترمنځ خبرې ناکامې سوې. خو د اوربند د بیا ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې له تېرو نږدې دوو اونۍ راهیسې د حلب په ګډون په څو سیمو کې د لنډ مهالې اوربند په اړه موافقې وسوې، خو په حلب کې د اوربند له موافقې سره سره د وسلوال اپوزیسیون او دولتي ځواکونو ترمنځ د دوامداره نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. اخوا د ایران د پارلمان یو غړی وای په سوریه کې د دې هیواد شپږ پوځیان یرغمل سوي دي. د ایرانی پوځي مامورین د جمعې په ورځ د اسلام پالو وسلوالو سره تر جګړې وروسته اسیران سوي. راپورونه وای په دې جګړو کې دیرلس ایرانی سلاحکاران وژل سوي او لس نور ټپیان سوي دي. هغه اعلامیه چې د ایران د پارلمان غړي اسماعیل کوثری خپره کړې د تهران لخوا په سوریه کې د دې ایرانی پوځیانو د یرغمل کېدو لومړی تایید ګڼل کېږي. تر دې مخکې د جیش الفتح په نوم د سوریې یوې اسلام پالې وسلوالې ډلې چې د حلب ښار په 15 کیلومترۍ کې د خانتومان په سیمه کې د برید ترسره کړی و د ایران د وژل سوو او اسیر سوو پوځیانو تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړي وه. د امریکا متحده ایالات وایي د عراق په انبار ولایت کې د داعش د وسلوالو یو مهم مشر په یوې هوایي بمباري کې وژلی دی. د پینټاګون ویاند پیټر کاک ویلي ابو واهب د درې ملګرو سره د تېرې جمعې په ورځ هغه مهال وژل سو چې پر موټر یې بمباري وسوه. کاک وایي واهب په عراق کې د القاعده شبکې پخوانی غړی و او د داعش د اعدامونو په ویډیوګانو کې څرګند سوی و. تر دې مخکې داسې راپورونه وه چې واهب د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو د هوایي ګزار هدف ګرځېدلی، خو دا اول وار دی چې د پینټاګون د نوموړي وژل کېدل تاییدوي. د داعش پر ضد نړیوال ایتلاف د 2014 میلادي کال راهیسې چې د وسلوالې ډلې د عراق او سوریې پراخې سیمې لاندې کړې، په عراق کې د داعش پر اهدافو هوایي بریدونه کوي. د عراق په اړه په یو بل خبر کې راغلی چې له عراق څخه راپورونه وایي په ختیځ ښار باقوبه کې یوې موټر بمي چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلي او تر څلوېښتو زیاتو نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چاودنه د باقوبه د شایفه په نوم سیمه کې د دوشنبې په ورځ وسوه. د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره یو تړلی خبري اژانس اوماق وایي ځان وژونکو بریدګرو د دیالا ولایت په مرکز کې شیعه ملیشې په نښه کړي وې. دا سیبیر د چې د وژل سو کسانو شمیر به زیات سي. د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې عراقي چارواکو په دیالا ولایت کې چې د ایران سره په پوله پروت دی د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد بریا اعلان کړې وه، خو تر ډیره وروسته په باقوبه او د دې ولایت په نورو ښارونو کې وخت په وخت د اسلامي دولت په وسلوالې ډلې پورې تړلې بریدګرو دا ډول بریدونه ترسره کړي دي. او عربي ائتلاف چې دایمن د حکومت ملاتړ کوي وایي د سعودي هوایي دفاعي سیستم هغه بالستیک توغندۍ شنډ کړی چې له یمن څخه پر سعودي عربستان ویشتل سوی و. د دوشنبې په ورځ د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف په یوې خبرپاڼه کې وویل په دې وخت د شیعه حوثي وسلوالو د دوی د ملاتړو لخوا د راکټونو ویشتل خطرناک او د تاوتریخوالي د زیاتېدو په معنا دي. عربي ائتلاف ویلي که چیرې د راکټونو دا ډول بریدونه تکرار سي نو دوی به یې په مناسب وخت او ځای کې ځواب ووایي. دا په سیمه کې د تېرو میاشتو د ټینګ سوي اوربند راهیسي لومړی ځل دی چې له یمن څخه پر سعودي عربستان راکټونه ویشتل کیږي. بلخوا پرون په کویت کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د حکومت او حوثي اخیانو استازو خپلو کې لیدلی دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له دواړو لورو غوښتي چې د سولې لور ته پرمختګ وکړي. دا تر دې دمه خبرونه. د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. که غواړی دا خبرونه بیا ولولې یا واوری نو د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې پیدا کولای سي. ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی. او له ژمنې سره سم د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې سوي، خو تر هغه مخکې په خبري برخه کې اوري چې له مرکزی آسیا څخه افغانستان ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزید مسیر په وړاندې په کابل کې له اعتراضونو وروسته ولسمشر اشرف غني پرون وویل چې یو ملي کمیسیون ته به دنده وسپاري څو د دې ستونزې په اړه پریکړه وکړي. اعتراض کوونکي غواړي چې د برېښنا د مزي د بامیان له لارې د هیواد نور برخو ته ولاړ سي، په داسې حال کې چې د دې پروژې مسیر مخکې د سالنګ له لارې غوره سوی دی. ولسمشر غني پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې د ده لخوا معذف کمیسیون به له مسلکي کارپوهانو او سیاسي مشرانو سره تر سلا مشورو وروسته په دې اړه پریکړه وکړي. په دې اړه جزئیات د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني وایي چې د توتاب د پروژې پلي کولو ته به د یو ملي کمیسیون له بررسۍ وروسته تصمیم ونیول شي. ښاغلي غني د دوشنبې په ورځ ماښام په یوې ټلویزیوني وینا کې د مدني فعالانو احساسات وستایل او هیله وکړه چې د دې پروژې په ښه پلي کولو کې له حکومت سره همکاري وکړي او له خشونته ډډه وشي.
من کمیسیون ملی را توصیف میکنم که اعضای آن در مشوره با نمایندگان مردم و فعالین سیاسی
زی ملی کمیسیون ګمارم چې غړي یې د خلکو له استازیو سیاسي او مدني فعالانو او متخصصینو سره مشوره وکړي. د دې پروژې اسناد او اقدامات ویني، اقتصادي او ټولنیز ارخونه یې بررسي او حکومت یې وړاندې کړي، څو په رڼا کې یې په راتلونکي کې تصامیم ونیول شي.
ښاغلی غنی وویل، حکومت د اړوندو ولایتونو متوازن پراختیا ته ژمن دی او ټولې پراختیایي پروژې به پکې د اقتصادي وضعیت په پام کې نیولو سره پلي شي. د اوبو او برېښنا وزارت مخکې له دې ویلي و چې څو کاله د مخه د فشنر کمپنۍ د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د 1500 کیلو واټو برېښنا د پروژې پلي کولو ته د دې هېواد مرکزي ولایتونه غوره کړي وو، خو په 2014 میلادي کال کې د پروژې تمویلونکو د یادې پروژې پلي کولو ته سالنګ لار مناسبه وګڼله. تېره اونۍ افغان کابینې هم موافقه وکړه چې د یادې پروژې پلي کولو ته د سالنګ لار غوره ده. د افغان کابینې دغه موافقه د ځینو سیاستوالو او د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست د دوو مرستیالانو له غبرګون سره مخ شوه. د دوشنبې په ورځ د افغانستان د خلکو شورا په زرګونو غړو په کابل کې له حکومته وغوښتل چې د توتاب پروژه د بامیانو ولایت له لارې پلي کړي. دوی خبرداری ورکړ چې که تر راتلونکي دوشنبې پورې د دوی غوښتنه ونه منل شي، د جمهوري ریاست لارې به بندې کړي. د ولسي جرګې او د افغانستان د خلکو د شورا غړي عارف رحمانی وویل،
اگر تا روز دوشنبه آینده کسانی که در ارگ نشستن به خواست برحق
که تر رتلون که دوشنبه پوری پا ارگ که ناس کسان ستاسی عدلانه و برحق غشتنی تا جواب ور نکری، مش با دی ارگ شوخوا سرکونو تراوزو او دی جمهوری ریاست ارگ با ما سرکرو.
همدارنګه د دغه اعتراضي غونډې یو ګډونوال سید علي کاظمي وویل چې که د توتاب پروژه د بامیانو له ولایت څخه تېره شي، په سیمه کې به نورو پراختیایي پروژو او په تېره د قانونو کیندلو ته زمینې برابرې شي. افغان حکومت د بامیانو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې دغه ولایت ته د برېښنا رسول د دوی په لومړیتوبونو کې دي او ځنډ یې د هېواد او ټولنې په ګټه نه دی.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
اوس به هم له اسمت ساروان څخه واورو چې نړیوالو ورځپاڼو په خپلو مقالو کې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو په منځ کې د حقاني شبکې د قوت اخیستلو او د مشرتابه مقام ته د دې شبکې د رسیدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي افغان او امریکایي چارواکي وایي چې د طالبانو مشرتابه ته د حقاني د بیرونکې شبکې رسیدل به سږ کال د وسلوالو طالبانو بلوا نور هم شدیده کړي. د حقاني شبکې اوسنی مشر سراج الدین حقاني د طالبانو د منصور د ډلې مرستیال دی. دا شبکه چې تیره میاشتې په کابل کې په یوه خونړۍ حمله کې 46 تنه ووژل، په پیچلو ښاري حملو کې زیاته تجربه لري. ورځپاڼه وایي اوس چې د طالبانو په منځ کې د حقاني شبکې د مشرتابه رول مخ په زیاتېدو دی، د سخت او خونړۍ دوبي په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. نیویارک ټایمز وایي که څه هم د حقاني شبکه د طالبانو برخه ګڼل کیږي، خو عملا دا شبکه تل مستقله وه. ورځپاڼه وایي اوس چې د افغانستان د سولې هیلې مړاوې شوې دي، د طالبانو په مشرتابه کې د حقاني شبکې مهم رول له پاکستان سره د امریکا او افغانستان په اړیکو کې خړپړتیا زیاتولی شي، ځکه چې دوی تور لګوي چې پاکستان دې شبکې ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د ویاند برید جنرال چارلز کلیفلند له قوله ویلي چې د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني د طالبانو د ورځنیو عملیاتو د څارنې او قوماندې ترڅنګ د طالبانو د والیانو په ټاکلو کې هم مهمه ونډه لري. او انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې بیا په بریتانیا کې د دوو افغان ترجمانانو د رد کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په بریتانیا کې له څه مودې راهیسې هغو افغان ترجمانانو ته د پناه نه ورکول کېدو په سر بحثونه روان دي چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له بریتانیایي پوځیانو سره کار کړی دی. د بریتانیا حکومت دغو ترجمانانو ته د خپل هیواد د ویزې له ورکولو انکار کړی دی، خو انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې د محکمې له لوري د دوو افغان ترجمانانو د رد کېدو په اړه لیکلي چې دغو دوو افغانانو چې خپل سر یې د برېټانیي پوځیانو لپاره په خطر کې اچولی و، محکمې د بشپړې پناه غوښتنه رد کړه.
سات اته بجه او سباندی 14 دقیقې سو لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې شمنو وسو د خبرونه زیاته برخه ازادي رادیو مجله ته ځنګړې سو ده د همدې خبرونه د اوریدو لپاره له عمان نیازی سره مو ملتیا غوړم
د ازادي رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم پر روانه خبرونه کې د لیکوال مجلې له مدیر محمد منیر ازاروی سره مرکه اوري
ورځپاڼې ډېرې کمی دي مجلې که دي هغه هم لکه د نش برابر دي
شاعر متی الله تراب خپل شعرونه راوروي
او تا نارې وکړې چې د شپې ناوخته ډزې وشوې زه لګېدلی وم په زغره خو په زړه نه ومه
شمله نیازی د خپل نوی چاپ شوی کتاب په باره کې راته غږیږي
دې کې د یوې نجلۍ کیسه ده چې د دې مور د سل مرض له امله مړه شوې وه
سندرغاړی رضوان منور راته وایي چې ولې د غزل موسیقي مینوال کم شوی دی
که دغه نوی کل د نوې موسیقۍ ته رشد ورکړي دا د دوی خپل کار دی خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم
که وخت و نور مطالب هم لرو په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه صفی الله ستانکزی راوروي
د مطبوعاتو نړیواله ورځ اطلاعاتو او بنسټیزو ازادیو ته لاسرسی ستاسو حق ده په شعار سره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د افغانستان د ژورنالیستانو او فدراسیون لخوا ونمانځل شوه په هغه غونډه کې چې د سور د میاشتې په 14مه جوړه شوې وه د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې مبارکي وویله او په دې لار کې د هیواد د شهیدو زخمي او ګوښل شویو ژورنالیستانو سرښندنو او قربانیو ته د قدر او درنښت مراتب وړاندې کړل ښاغلي جهاني وویل هغو چې د بیان د ازادۍ او د خپل سپېڅلي مسلک د پاللو په خاطر خپل سرونه قربان کړي دي روحونو ته یې جنتونه او آرام له خدایه غواړم د بیان ازادي افغانستان ته د یو مهم ارزښت په توګه مطرح ده او د دغه ارزښت لپاره هڅې نه هېریدونکي دي د مې درېمه د بیان د ازادي ورځ له 1993 میلادي کال راهیسې هر کال د دنیا په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کیږي چې په اصل کې د 1991 کال د وینډهوک د اعلامیې د خپرېدلو له ورځې سره سمون لري د وینډهوک اعلامیه د مستقلو مطبوعاتو په باره کې د یونیسکو سازمان خپره کړې وه په خوست ولایت کې د چنار کلنۍ مشاعره ترسره شوه د سور میاشتې په 14مه نیټه د خوست ولایت فرهنګیانو او د شعر او ادب مینوالو د دې ولایت د جرګو په کور کې د چنار مشاعره ترسره کړه په پیل کې د خوست والی پوهنمل حکم خان حبیبي خبرې وکړې او له شاعرانو یې غوښتنه وکړه چې شعرونه یې باید مثبت پیغامونه ولري وروسته د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني پیغام ولوست ورپسې مشاعره پیل شوه او بلل شوی شاعرانو د شپې تر ناوخته خپل شعرونه ولوستل یاد دی چې سګنۍ چنار مشاعره د نورو کلونو خلاف د شپې له خوا تر سره شوه او ټولو بلل شوی شاعرانو ته د شعر د لوستلو وار ورغی
هر هغه څه چې مقصد او لوری معلوم نه وي او موږ په دې پوه نه شو چې د څه لپاره مو روانه کړې ده د پایلې په اړه یې هم اټکل ګران دی چې څه به راپېښېږي روخانه مقصد او روخانه تعریف لکه په شپه کې چې سړی د بتۍ او یا سپوږمۍ په رڼا کې لاره کچ کوي راټولې او منسجمې هڅې داسې وي لکه په نار کې له زوره ډکې اوبه او خورې ورې هڅې لکه یو نار اوبه چې په لویه سارا کې وبهیږي نو که مو هڅې راټولې وې یو وخت د خوست د فرهنګیانو په څېر ویلی شو چې منسجمو فرهنګي هڅو مو پر ځوانانو مثبت اغېز کړی دی نور الله خوست نجیب الله لو خیل را کوي
د خوست یو شمیر فرهنګیان او روناندی وای چې په یاد ولایت کې روانو علمی او کلتوري هڅو د ځوانانو په لیکو کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړي کړي او د دوی سیاسي او ټولنیز پوهه یې زیاته کړې ده د پنځمه پر ورځ په دیاړه د خوشحال بابا فکری بهیر په ادبي دستوره کې یو شمیر ځوانانو وویل کچېرې دا حرکتونه دوام پیدا کوي نو دا به د افغانستان د هوساینې او د دې هیواد د اوږدمهاله ثبات لپاره ډېر ګټور تمام شي لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش وایي
د وطن پالنې حس یې دومره راپارول کولای دی چې ځوانان په نام سیمه کې دې ته هڅول دي چې بهیرونه جوړ کړي، مشاعرې جوړ کړي، ټولګټې پروژو لپاره هڅې وکړي، منډې ترډې وکړي. کم ځوانان چېرته پر همدغه مفکره باندې را لوی شول، دوی به رښتیا د افغانستان د خدمت، د افغانستان د رفاه، د افغانستان د پایښت لپاره یو څه وي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نورالله خاد لیورخیل د کلتوري ټولنو اغېز د دې قبله ډېر بولي چې په دې کې ځوانان د اکاډمیک او مسلکي موسسو د محصلانو په شان د مجبوریت له مخې نه، بلکې د ذوق او دلچسپۍ له مخې برخه اخلي.
فرهنګي ناستو کې چې کوم لیکچرونه دي د پوهنتون او د ښوونځي تر زده کړو بلوالی چې لري او یو ښېګڼه چې لري دا ده چې محصل یا زده کوونکی په چپټر باندې مجبور نه دی. دلته د ده د ذوق مسله ده، که د ده هغه د موضوع سره دلچسپي وله راځي هلته کښېني، د ذوق له مخې زده کړه بیا نو بېله خوندوره زده کړئ. نو د دغه ډول ناستو کې د دلچسپۍ له مخې چې څوک برخه اخلي نو طبیعتا د هغې اغېز به هم ډېر خوندور، ډېر په زړه پورې او ډېر مثمر وي.
په اوسني وخت کې د ځوانانو په منځ کې د علمي مسایلو د زده کولو او نورو کسانو ته د لیږدولو خبره ډېره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي چې اوس مهال په فکري لحاظ د ځوانانو په لیکو کې بنیادي تحول رامنځته شوی دی.
ځوان قشر له پخوانیو مشرانو نه هم په الهام اخیستو هڅه کوي چې خپل نوي معلومات حاصل کړي او نورو ته هم ولېږدوي. نو دا یو بنیادي تغییر دی چې نن ورځ د خوست په ټولنه کې علمی، فرهنگی، کلتوری او نورو برخو کې مصرف دي.
یاد دیوی که څه هم د نږدې یوه نیمې لسیزې راوروسته د خوست په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ادبي او کلتوري برنامې او دستورې جوړیږي، خو کتونکي بیا هغه برنامې ګټورې بولي چې د نورو خوږنو ترڅنګ د ځوانانو لپاره د زده کړو او د دوی د فکري استعدادونو په غوړېدلو کې اغېزمنې تمام شي.
د پسرلنیو مشاعرو د رپورټونو په دوام دا ځل د کونړ د پسرلنۍ مشاعرې رپورټ لرو. وګ بشو په کونړ کې زموږ همکار رولا انوري ته.
مشاعره د کونړ د والی وحید الله کلمزی په وینا پیل شو چې پکې په شاعرانو غږ شوی و چې باید د ملي والی او سولې لپاره خپل فکرونه او قلمونه وکاروي څو په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي.
زما غوښتنه او هیله شاعرانو و دیبانانه دا ده چې د افغانستان موجوده ناخاله ورانۍ پرور وژنې د وینو تویدل دغه انځور کا چې همیشه په خپلو لیکنو او اشعارو کې د هیواد ملي ګټې، صلح، ثبات، ورورګلوۍ او د ټولو ته نظر واچو.
محمد مختار اسرار د کونړ د سین چپې نغمې جوړونکې بللې وي، خو ګیلې دا و چې د نورو کورونه رڼا کړي دي.
تا موجونه نغمه ساز دي، ستا چپې دي سندرې دي، الهامي شان انګازه کړي پورته کېږي ترې ټپیږي، شور او زور دي هغې شوې جوړوي راته سری دي سیندا ته په هغه لور دي چې راوړي راته غني دي.
له پکتیا راغلی شاعر شفیق الله رنزور په خپل شعر کې په هیواد کې رواني جګړې او ناخوالی انځور کړی وی.
سهار پنځه بیا ماتام لس جنازه، بس هر ساعت دفار ولس جنازه، نړۍ زمونږ پسې حساب منی سي، زمونږ ټول عمر دی بس جنازه، په جنازه کې جنازې شي پیدا، نور دی چانه کېږي د وس جنازه، حلالوی میں حیوانات رات بغار وخی او رات خان دی بنی آدم رات سخفان داخلی.
وارث سیرت او قیام خیام په غبرګو او خکلو اوازونو کې ترانو مکر چې په کې لخپل تیرو او وسنیو دولتي مسولینو په دې شکایت شوی و چې د سین پریمانه او به بے فیدی روانی دی.
بکنل سیندا پیدا رقبڑی او زمزم کی زوان انوڑی نا دکنل دکنل سیندا پیدا رقبڑی او زمزم کی زوان انوڑی نا دکنل جانا نخپل کلی تراشا
خیر محمد زهیر له اوږدو جګړو ستړی شوی او له خپل رب څخه په افغانستان کې سوله غواړي.
د دې ساړو ساړو دستو دنګو غرونو په وطن کې خدای سوله در نغواړم د جنگونو په وطن کې څومره لویا بدبختی ده مونږ په دې پیشرفته وخت کې د لاټن رڼا ته ناست یو د سیندونو په وطن کې.
تنزیه شاعر رمضان صائم په هیواد کې لیداری فساد او له نورو ناانصافیو سر ټکولې.
کورونا سیمټي شو ټول خارونه سیمټي د بعضې بعضې خلکو دي دا زړونه سیمټي د مال دولت نشه کې د چا سترګې سیمټي شوې او د چا د دوسۍ نه شول سټونه سیمټي یو ځای دی نوم یې نه اخلم خو هر چا ته معلوم دی او رواج دي پکې زغ زیات رشوتونه سیمټي دې خاورې دې ولس سره چې چا کړی خیانت دی د هغو ټولو خلکو دي رنګونه سیمټي.
په مشاعره کې ګڼو نورو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د ګډونوالو لخوا بدرګه کېدل. همداراز د افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعاتو او کلتور د وزیر پیغامونه هم ولوستل شول.
په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژورنالیزم اوسنی حالت څنګه دی او په کومه برخه کې کار شوی؟ په همدې اړه اجمل تورمان د لیکوال مجلې مدیر محمد منیر ازاروی پوښتلی. د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
منیر صاحب، تاسې د پښتو ژورنالیزم وضعیت په خیبر پختونخوا کې، هغه که چاپی ژورنالیزم دی که غږیز دی که تصویري دی، دا نن سبا کې څنګه وینئ؟
تر څو چې د پښتو ژورنالیزم خبره نو دی کې لکه اول خو مونږ دلته دا مشکل لرو په خیبر پښتونخوا کې چې ډیر کم خلک د پښتو په لیک لوست باندې نه پوهیږي. لکه هغوی دا ایډمیټ کوي هم چې لکه دا مونږ ته ډیره ګرانه عام ولس خبره کوم. بلې خوا ته زمونږ داسې دورونه هم راغلي چاهي کې پښتو سرکاري ژبه شوې ده، خو زمونږ د اسکول استادانو پای کې په دې احتجاج کو چې یاره مونږ خو لکه په پښتو نه پوهیږو، لیکل پکې نه شو کولای، لوستل مونږ ته ډېر ګران دي. نو هغه تر څو چې ژبه سرکاري نه شي او سکولونو کې ونه ښودل شي، مکتبونو کې ونه ښودل شي، پوهنتونونو کې ونه ښودل شي، نو هغه ډېره ګران وي. نو په دې وجه لکه د هغې اثرات په ژورنالیزم کې هم دي چې ورځپاڼې ډېرې کمې دي، مجلې که دي هغه هم لکه د نش برابر دي. یو ورځپاڼه وحدت ده چې هغه لکه په دومره لوی سو ولایت کې یا صوبه کې ده او لکه هغه صرف یو ورځپاڼه ده.
د چاپی رسنیو کې چې موږ اورېدلی دي چې ډېرې مشهورې دي، هغه دا وحدت ورځپاڼه ده او لیکوال مجله ده. لیکوال مجلې وضعیت نن سبا څنګه دی؟ میاشت کې یو ځل چاپېږي، درې میاشتو کې یو ځل، مطالب څنګه دي؟ مطالب خلک ورته رالیږي، د کیفیت له نظره څنګه ده؟
مونږ تیرو بشر صاحب په مشرۍ کې دي کې نور ملګري مونږ سره وو، د تیرو شلو کالو راته خود ملګری یو مونږ بشر صاحب سره کار کو او دا چاپو په دې کې بدرې وار لکه هغه بند شوی. یو ځل نیم د حکومت لخوا هم په دې بندیز لګېدلې، کله کله لکه یو دوه وار د بودیجی د وجې لکه دا مونږ اون کړی شو چې دا وباسو، خو ډېر کم وخت لپاره بند شوی و. تر اوسه هغه جریان لري او هر میاشت چاپ کیږي، لستونکي ډېر زیات دي په ټوله نړۍ کې دي. تر دې پورې چې د امریکې نه خلک مونږ ته ټلیفون نه کوي چې دا مجله به کله راځي، څنګه به رارسي، تر ما به څنګه رارسي، او د ډاک د خرچ توجه لکه مونږ یې نشو لیږلی، زموږ وسایل دومره نشته. خودل تاغي بیا مون دیو کس خوږی هغه ته مونږ ورکو هغه هغه تورسی نور یورپی ملکونو کې لکه خلق دی چې هغه ډیر مینه لري نو هغه هغه ډاډ مون پدې مجبور کی چې مونږ دا رساله دا مجله را میاش مون مارکیټ ته روکاګو
یو تصویری رسنی چې کوم خیبر ٹی وی چې دا په افغانستان کې ډیر کتون کې لري نور کوم پښتو چینل دی په ټلویزیون په برخه کې چې پښتو ژبه کې نشرات کوي
څنګه جماعت او چې لکه د پښتو ژبې لکه هغه مرکار لکه دلته نه کیږي لکه د څومره وینم په دما چې څو نظر دی چې لکه کوم پښتو له پکار دی د دې په مقابله کې په افغانستان کې ډیر زیات کار کیږي او افغانان رونه چې زمونږ دلته کیو نو هغه وخت به هم د پښتو ډیر زیات کار کېدو زمونږ مجلې به ډېرې چاپې دي لکه هغه به مارکیټ نه اخیستل کېدې هم ډېرې اخبارونه ورځپاڼې چې کمی وي هغه به هم لکه کتون کې د هغې ډېر زیات وو اوس لکه د هغې کتون کې ډېر زیات کم شوي تر څو چې د خیبر ټی وی خبره نو هغه یوازینی چینل دی چې هغه په پښتو کې خبرېږي او خلک مجبور دي چې هغه وګوري بل لار هغې سره نشته زموږ چې کوم ملي ټلویزیون دی پی ټی وی هغې به نوم د پښتو وخت ډیر کم دی او د خلکو تنده پہ نه ماتیږي بل طرف ته لکه اردو چینل انگلش چینل خلق لکه هغې طرف ته زیات مراجع دي چې مجبور دي چې هغه وګوري ځکه هغې تنده پدې نه ماتیږي
او د ریډیو په برخه کې پخوا و ریډیو پاکستان یو فرمایشی دی سندرو خبرونه نشیدلې نه پیغام سره د پاکستان کوم رادیو موږ بل ته کلو وانډو کې ورته وغو او ریدلې به مو د خیال محمد استاد سندرې دا 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 د نور جهان سندرې او دا په خوانې سندرې به موږ ده مغه نه اوریدلې اوس مهال پښتو نشرات څونه دی رادیو په برخه کې او کیفیت وضعیت دغه څنګه ده
او د رادیو په برخه کې لکنن سبا د پښتو ژبې لپاره ډیر کار کیږي پدې کې د ریډیو پاکستان خبرونه هم ده دغی اف ام دی هغه لکه اوریدونکو هم ډیر دي ځکه چې دغی هغه غږ لکه تر ډیر ځای پورې رسی او هر پښتون چې چرته آباد دی هلته رسی دین علاوه نور اف ام دی پښتونخوا ریډیو دی چې هغه د صوبایي حکومت چلی هغه هم دی پرایویټ چینل دی بوراک دی هغه هم چلیږي د ریډیو په برخه کې مونږ اطمینان لرو چې هغه ډیر کار کوي
او د مشال رادیو په نوم هم یو رادیو ده چې هغه هم په د قبایلی علاقو کې خبرونه کوي دغه خبرونه تاسو اوریدلې د پښتنو د پاره هغه څنګه دي
بالکل د مشال رادیو ما اوریدلې او هغه فاټا د بلوچستان کې په لری پرتو علاقو کې خلک ډیر اوري او دغه فیډ بیک وخت په وخت لکه خلکو نه اورو چې هغه په خلکو ډیر اثر کړی دی چې هغه نه خلک زده کړم کوي او ډیر زیات اوري
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
رضوان منور د منور استاد مشر زوی دی چې له ماشومتوبه د هنر لمن ټینګه کړې ده سندرې بولي کمپوزونه جوړوي او شاګردان روزي رضوان منور د پښتو موسیقي د منځني نسل مخکخ استاذ دی رضوان وايي اوغوی چې غزل اوري تر ما ځان را رسوي دوغوی تند مات شي او زما زړه تشي ښاغلی منور ګلامن دی چې نوي ځوانان د پښتو اصیله موسیقي سمه نه پالي په همدې باره کې زموږ همکار باز محمد عابد له ننګرهار رپورټ لري چې د ښاغلي رضوان منور په غږ پیلېږي
کزن و عشق بتا لر بلل سو پپالنگ بدیدا ہسی در خطل
دا آواز د مرحوم استاد منور نه دی چې د رادیو افغانستان په استودیو کې ریکارډ کړی وو او د خوشحال بابا دی غزل ته یې ابدي خپل اور بخلی و بلکې دا د استاد منور مشره زوی معلم رضوان منور دی چې د جلال آباد خار ملنجان واټ ته سیرمه په یو بالخانه کې چرته چې د موسیقۍ سره تړلې د بیلابیلو ډلو ډېری جوړې دي رضوان منور د استاد منور مینوالو ته د هغه لهنجري راوتی سندرې وایي د سندرغاړو دا دیری چې دی وګن بازار په چت جوړ شي دي هر وخت لري د موسیقۍ د سر او لې داسې جانانه ترنګونه تر غوږو کیږي چې د موسیقۍ د هنر د هر بازو قلریوي ګامونه تکني کوي یو تن شاعر او لیکوال اسد الله اسد چې کابو د شلو کلونو رئیس بلغاریا کې ژوند کوي وایي چې په زلمیتوب کې پړومبي ځل یو پرمایش استاد منور ته کړی او اوس چې وطن ته په سفر راغلی دته یې وکړ.
دغه غزل چې وروسته خوشحال بابا وویله ماته ډېره په زړه پورې وه. وړوکی وم زموږ په کلي کې زما دتره د زوی واده و پاس باندې لکه څنګه مې چې رضوان استاد غوښتنه ونه وکړله په هغه وخت کې مې دنه غوښتنه وکړله د منور استاد نه دا غزل راته وویله. نن دویم وار دی چې داسې د ساز کې کښېنم چې موسیقي اورم.
پخوا به ستار منګی او یا هم تبلا او رباب د کلو د حجرو ښایست و. ځوانانو به پرته له خادۍ د کلیوالي موسیقۍ بندرونه جوړول. خو په افغانستان کې د تیرو څو کلونو جنګونو او د بیلابیلو دورو حکومتونو د حجرو دا ښایست یا خو له منځه وړی او یا یې هم ډیر پیکه کړی دی. همدې خبرې ته د موسیقۍ یو تن مینوال اشاره کوي.
زه رفیع الله د بیسودو د کلي اوسیدونکی یم. دلته زموږ بیسودو کې د وادونو او د سرکلۍ وختونو کې یا چې ماشومانو سنتي و کېدله پخوا به دلته ډېر خلک داسې کور کلو کې به دا محفلونه به جوړول. زموږ بیسود لږ داسې سوړ پوړ غوندې سره چې ملنګ جان بابا یو غټ شاعر و باید چې دا رسم رواج ډېر وخته پورې دوام لرلی خو متاسفانه چې دا اوس نشته.
د سندرغاړو دی او دې ته ورته نورو دیرو ته د ښار سره لنګ دی کلو څخه ځوانان په دې خاطر ورځي چې د موسیقۍ د اورېدو تنده په ژوندۍ بڼه ماته کړي.
زه زلمی وخت یار یم د خیوي ولسوالۍ اوسېدونکي او کلو کې اوس چې پخوا څنګه وجري مجلس او پروګرامونه به خلکو کول کنه اوس هغه شان نشته. د معلم صاحب سره ګپ شپ لرو بس دې تر راځو موسیقي او یوازینی هم معلم صاحب دی چې بس غزل وایو. غزل زما ډېر خوښي.
ما نوم د جاوید زه د سخرود ولسوالۍ د دیولې د کلي ما زما رضوان استاد سندرې ډېر زیات خوښ دي او زه پخوا چې زمونږ ډېرې مجلس په کلو بانډو کې کېدې اوس نه کېږي. مونږ اوس دلته راځو لکه رضوان استاد ډېرې ته اوس دلته راته لږ څه مجلس جوړ کړي اوس حجرې مجلس ډېر زموږ خوښ.
دا چې د موسیقۍ خاص مینوال د یو هنرمند سندرغاړي د اورېدو په خاطر د هغوی ډېرو ته ورځي د سندرغاړو په پند څومره اغېزه کوي دا پښتنه معلم رضوان منور دا رنګ ځوابوي.
کله غنوې کول د نوې موسیقۍ ته رشد ورکی دا دوی خپل کار دی خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم ځکه چې دا د دې ټولنې توهین دی د دې کلتور توهین دی د دې فرهنګ توهین دی د شاعرانو توهین دی د دې ملک توهین دی او تهدید دی. دا خپل شاعران سندرغاړي خپل کلتور او فرهنګ او خپل ملک تهدید دی د موسیقۍ په لحاظ باندې. پردی موسیقۍ ته ډېر لیواله دی بیخي پردي حرکتونه پکې ډېر زر ځای نیسي او ډېر زر پرې تاثیر کوي. دلته دا هنرمند هغه چې راځي د هنر مینوال زما د خدای بخیل وخت پلار د آواز مینوال نو هغه د زلته روبۍ غزل چاربیت او داستان وایم او یو څه د هغې تنده خړوب شي یو څه زما زړه ته شي.
دې زیاتوي چې اوس د کلو د حجرو او دیرو په ځای خلک خپل ودونه د ښار په هوټلونو کې کوي نو ځکه یې د اصلي موسیقۍ خوند او رنګ پیکه کړی.
پپالنگ بدیدا ہسی در خطل سو گنی دے دا دغو شوندو کولول پپالنگ بدیدا ہسی در خطل سو.
شمل نیازی دا کابل پانتون دار وا پہنی دا پانزی ماسلہ دا شمل پدی ورستو کی دار وا پہنی پ برخه کی یو کتاب ژباړلای او دا پدی باور دا چې ژباړل شوی اثر ډیر ګټور دی. لاغلی نیازی سره مرکه کړی پام ورته راړوم. شملې زه چې څومره خبر سوی یم تاسو محصله یاستئ. له دې نه علاوه په مختلفو ځایونو کې مصروفیتونه لري نو کېدای سي په هغو یو څه راته ووایاستئ بیا به هم د کتاب په اړه خبرې.
ولې نه زه څنګه د دې کیسې محصله یم د ارواپوهنې نو زه د ماشوم د ادبیاتو د کور یو بنسټ دی او نهایت د سیاغې کې کار کوم د هغې ویانده یم او د دې څنګه کې کتابونه په برخه کې کار کوم او بل داسې د میرمنو کلتوري ادبي بهیر کې هم کار کوم.
او نام خدا نو څو ځای مصروفه تاسو یو کتاب ژباړلی د فکر بریالیتوب په نوم باندې. د دې کتاب په ارتباط باندې راته وایسته چې د یو لیکوال اثر مجبړل کده مختلفو لیکوالو مختلف مقالې مجبړل دي.
دا کتاب خود انګلیسی لیکوال ده اورایز نسوات مردن یو موضوع لري. البته دی لیکوال کتاب ده سدا مجبړل اروپهن پورې اړوند کتاب ده چې ډېر پکې هغه ټولنیز مسائل ذکر شوی سي چې ډول انسانو کولای سي د غویر نه مثلا ځان وژغوري څنګه کولای سي پر تلوسو برلاسي شي څنګه کولای سي او ښه طبیعت لري څنګه کولای سي خپل فکر نه ګټوره ګټه واخلي څه ډول په ژوند کې بریالي وسي یو مقام ته ورسیږي ټول داسې مسایل پکې ذکر شوی سي د ځوان نسل لپاره په تیر د کورنۍ لپاره ډېر زیات مهمې موضوعات دي چې کولای سي له دې نه په ګټه اخیستنې سره که چېرې دا موضوعات ولولي نو کولای سي په راتلونکي کې د خپل ماشومان لپاره ډېره ښه ګټه ترې واخلي ښه فضا کور من سره وړي خپل ماشومان ښه وروزي نو ټول هغه مسایل دي چې په رښتیا هم زموږ نننۍ ټولنه کې ورته ډېره زیاته اړتیا ده.
چملې له کومې ژبې دي ژباړله؟
او دا کتاب خو اصلا امریکایی ده انګلیسی کتاب ده خو بیا ایرانی ته ژباړل شوی ایرانی ژبې ته بیا ما ایرانی ژبې ته پښتو ژبې ته را ژباړلې.
ما چې کتاب وکړ په دې کې مختلف عنوانونه دي تاسو هم یادونه وکړه په مجموع کې څو عنوانه دي؟
تقریبا د شلو شاوخوا کې عنوانونه لري چې په یو سل څلور څلوېښت صفو کې د کتاب چاپ شوی.
په ټولو موضوعاتو یې خبرې مشکله دي چې ویکو وخت ډېر کم ده. یو موضوع چې تاسو یاده کړه په سر کې چې د ویرې موضوع وه
بالکل
او هلته مو لیکلي دي چې ویره تر ټولو زموږ ستره دښمنه ده
بالکل
نو له ویرې سره باید څه وشي تاسو په خیال باندې په دې مقاله کې چې تاسو ژباړلې ده په دې کې څه ویلي دي هغه مهم ټکي د دې راته ووایاست؟
ویره خو داسې ده دغه هغه ویرې من سره وړي چې مثلا کله سې ځوانان یا د هر سن انسان سي اوسي ډېری کارونه سې کوي په هغې کې یو ستره ویره لري که بریالی نه شم دې کتاب کې کوې دغه کار کې یا کوی نه شم کړلی یا که د مثلا زیان سره مخ شم څه ډول به د دې حالت نه ځان وساتم یا ډېر داسې موضوعات په کې دې کې ذکر شوي سي یعنی انسان کولی سي هغه څه ترسره کړي خو د ویرې له امله یې هغه نه دي ترسره کړي یا داسې پېښې شوي سي دغه ویرې له امله یو انسان مرګ حالت ته رسېدلی. دې کې د یوې نجلۍ کیسه داسې د دې مور د سل مرض له امله مړه شوې وه نو ټول شاوخوا وګړو یې دې ته دا تلې ورته دا ویلې سي ستا مور له همدې مرض هم مړه شوې نو ته باید له دې مرض نه ډېر زیات ځان وساتې. نو دغه نجلۍ ذهن کې همدغه ویرې ځای نیولی زړه کې ویرې ځای نیولی بالاخره سره د دې چې دغه ورځ په تېرېدو باندې د دې فکري ځواک هم ختم شوی هغه کومه ویره سوې هغه په دې باندې دومره برلاسه شوې حتی مرګ حالت ته یې رسولې. همداسې نورې ډېرې پېښې پکې ذکر شوې چې د یوې مېرمنې پېښه ده سره د دې چې د بدن ته کوم زیان هم نه و رسېدلی یوازې د دې چې یو اورګاډی چې اور اخیستی او تمځای ته راغی نو د هغې په لیدو دې لپاره چې هغه یې وکته چې دا اور اخیستی او دا هغه اورګاډي ته پورته کېدله نو کله چې اورګاډی رانوته دا سم دم په ځمکه پرېوتله خو کله چې د ډاکترانو دا معاینه کړه وکتلې نو د بدن هېڅ برخې زیان نه و لیدلی یوازینی لامل چې دا یې مرګ حالت ته ورسوله دا ویره وه.
بل عنوان مو داسې ده چې څنګه ماته ورکولی سو ویرې ته او په دې حیسه کې مې یو څه راته ووایاستئ چې په کومو ټکو باندې یا په کومو مسایلو باندې چې د ویرې مخه پې نیوی کیدای سي تاکید شوی ده؟
دې برخه کې چې ویرو ته موږ څنګه ماته ورکولی سو ډېری همغه برخې چې مثلا ستره دښمنه ده بیا د دغې سترې دښمنې په مقابل کې یو شمېر تکتیکونه دي چې دا مثلا دا تکتیکونه زده کړو ویرو ته ماته ورکړو هر کار لپاره داسې تلقین هېڅ دې برخه کې ډېر زیات رول لري چې تلقین هېڅ یا په ژبه وینا د ځان لپاره چې دغه ما خپله تجربه کړې چې انسان دې کې ډېره ستره ماته خوري سره د دې چې هغه کار به هېڅ شوی نه وي خو دا به ځان تلقین کړي چې نه دا کار څه وایي یا یو شی چې د هېڅ دا ویره ترې ونه لري خو بیا هم هغه برخه کې دا داسې یو احساس وکړي ځان سره فکر وکړي چې واقعا زه دې نه ویره لرم دغه برخه کې نو دې کې انسان ډېره ستره ماته خوري نو د دغې لپاره د څنګه سې ویرې ته د ماتې ورکولو لپاره یو ستر لامل یې تلقین ده چې که چېرې تلقین نه موږ سمه استفاده کړو په ژبه وینا یو شی د ځان لپاره تل تکرار کړو چې واقعا دغه کار زه کولی سم په دې تاکید وکړي چې دا زما وس ده زما توانایي ده زه په خپل استعداد باور لرم په خپل فکري ځواک باور لرم نو دې وخت کې کولی سي موږ ویر تما تا ورکړو
یو څمو د پزلپوري طبیعت په واره کې هم ژباړلې دي دلته منظور کوم طبیعت ته خپل د انسان خپل توا ک په مجموع چاپریال او طبیعت م منظور ده
دلته دواړه برخه راځي یو داسې د انسان خپل طبیعت څنګه خپل هغه حواس راټول کی خپل هغه حواس راټول کی په کار واچي دا طبیعت د څنګه څنګه کولای سو کوم عوامل لارې کولای سو خپل طبیعت جوړ کو او بل داسې د خپل طبیعت د جوړولو لپاره چاپیریال هم ډیر اړین ده څنګه چاپیریال د ځان لپاره داسې تنظیم کو داسې را جوړ کو سي هغه خپل د طبیعت په زړه پورې والي زمونږ طبیعت لا پسې په زړه پورې کړی دغه موضوعات دې کې ذکر شوی تقریبا کله سر رونی سو تر اخیره پوری ټول د سی موضوعات د انسان اعتماد په نفس او عزت نفس دغه موضوعات لپاره پکې ډیر پام سوی
شاملې د افکار او د نفوذ په حصہ کې مم یو عنوان ستاده په دې کې مم منظور څه وو د لیکوال منظور څه وو افکار او د نفوذ په حصہ کې څه ویل
د افکار او نفوذ دسه په یو شی باندې نفوذ کول د سیو خپل د خپل افکار باندې نفوذ لرو او یو د دې خپل افکار په نور باندې ومنو د نور افکار باندې من خپل نفوذ لري د برخه کې دې ته یادونه سوي سي من خپل د افکار م واخلو په نور ومنو خپل افکار واخلو یعنی نور زما افکار ومني د سی قوي وسو سي نور د منګه هغه منلو ته چمتو سي
دلته منظور دا ده چې ډیرای وخت سوي دي چې یو سړی خپل په یو موضوع باندې چې بیانایي او یا غواړي نور ته وایي نور دې ته متمایل کېل چې له ده سره دا موضوع ومني د خپل ډیر په باور نه
بالکل باوري خبر په ځان باور لرل دغه خبره ډیر مهمه
نو اکثره وخت کسان چې خپل په خپل یو موضوع چې ترکه پیغه باندې باور نه وي تبن چې نور کسان هم دا نور سره مني په دې کې هم داسې موضوع ته اشاره شوی
او هم دغه موضوع دی پکې
یو بل عنوانم ستاسو چې جالب ته فکر کوم وای خلا څنګه تر لاسه کی په دې کې منظور څه ده دا مهرباني د دې پیسې کې نه
د دې دلته د خلا تر لاسه کول یو ظاهري خلا د سیمنګ ټول ډیره ک دا عنوانو ګورې نو هم دا سی یو مقصد ته خل خل ته ظاهري خلا نه ده دلته د انسان د طبیعت خلا ده دلته د سی یو خلا د سی انسان هر ډول وی خو هغه طبیعي خلا ولري هغه باطنی خلا ولري نور ځان ته راجلب کی یو دا بل دا سی امدغه خلا د تر لاسه کول لپاره سی دې یو بل عنوان د سل زړه سره مبارزه دا دوه سره تړلې دي تقریبا ځکه کچېر له زړه سره مبارزه وکړو بدبینی د کوم انسانانو ځان پاړې د نور چاپیریال د شخو خلکو پاړې لري دغه لمنځوي سند د منګه غا باطنی خلا سي تر لاسه سي د یو فکر به مثلا ک سره د دې سم خپلې کو نو زمنګ شخو خلګم مونږ ته ډیر زیات خکولي ګومان کوي دلته یو قسم د کراغلې سیوانجلې سي ظاهري کله یې سن لرله خدا تل دومره خوش طبیعت وسه هر ځای ته تلغه خلګې د ځان لپاره ډیر زیات را جذبول نو د دې خلا کې نوم نه ظاهري خلا بلکې باطنی خلا کې نوم
د کتاب پیسې کې دام راته وایست چې په خپل مو چاپ کړای بل چا درته چاپ کړای او څومره وخت په دې باندې کار کړای
دا کتاب خو ما تقریبا د جمی درې میاشتې رخصتي مې سوا پنتون کې هغه کې مخلص کړی ټایپ ایډیټ کمپوز ما خپل کړی او پاتې سو د چاپ خبرې کې مې ورونه را سره مرسته کړې نو ورونه مې راته چاپ
شملې علاوه ل دینه په نورو کتابونو باندې هم کار کوي
بالکل یو کتاب مې دا اوس لاس لاندې د تقریبا نیم مې ژباړلې ده او نیم پاتې له خیره د نږدې وخت کې به هغه مخلصي
د دا کتاب په یسته کې مو چې چاپ شوی ده له دوستانو مو بیا څه اورېدلې دي هغوی څه وایي
یوه خبر سه ډېره زیاته مهمه ده هغه داسې په پښتو برخه کې داسې کتابونه هیڅ نشته په تېر ارواپوهنه برخه کې خو زموږ پښتو کې کتاب نشته نو دا کتاب سه ما ژباړلې ټول دوستانو مې ډېره زیاته مننه کوم لیکوالانو مختلفو ډېر زیات تشویق کړم او پرختیا د دوی په وینا نو ډېر زیات ګټور
ډیره مننه
تاسو نام ډیره مننه
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
ځینې شاعران چې د شعر لوستلو ته د دریز چلون کې را بولي د نورو بیتونو او شعبیتونو په پای کې وایي اوس به ورجه به شاعر راشي او تاسو ته خپل شعر ولولي د ورجبي ترکیب چې خاص شاعرانو ته کارول کیږي کزام وکاروم نو د ورجب شاعر کاغلی متی الله تراب د مرکه اوریدلو ته مرا بولم چې داود تپان ور سره کړی ده په دې اله چې خوان ور څخه واخلی
تراب صاحب مې دی په دستړی مسله لپاره په اختیار کړی
مننه کوم تپان صاحب تاسو د ټیم بلګرو نه زما څومره مینوال کوم ځای پر زما غږ رسیږي ټول مینوال ته سلامونه وایم مننه کوم درنه خوشاله اوسئ
خیر اوسئ تراب صاحب د طالبانو نظام وو په افغانستان کې کتابونه ډېر کم پیدا کېدل ما یو کتاب ولید د للم ګلونه او د کاڼي اوبو د یو نوم مې ذهن ته راځي هغه کتاب او ستا معرفت د به دواړه اوریدونکو ته ور معرفي کړو
طفان صاحب دا اوسه خبر ده چې طالبانو نظام شو غریبو امکانات سره کم وو دغه شوتل ګلونه چې کم وو زه فکر کوم یو نه وخت زه کوم پکې راوستل په اصطلاح د واده وریجې دی چا کتاب نو تیغ نه دا یو کتاب دی چا یو مرګري صحیح شولا
حاجي واده وریجې مې لیدل ویلې وای نصیب به مې شکل د آشنا د واده وریجې بدریغه خوړلې دي زما د واده وریجې
خیر سي خدای ته خبر ووتل شي هغه دغه شوتل ګول کسام ګول د کار نه یاو شوتل خو دې څه چې هغه دغه ته نغه نه لري خو بهر حال یو څه نه وخت و غده نه وخت په ترتیب مو
نو مې دغه کانی وبو
للبی ګلنا او د کانی وبو وی سه بو للبی ګلنا
تارو پاړه دی موای اوریدن پتا سه تراب د کوم ځای او په کوم ځای کې وسی کی
په ټوله کې د ټول افغانستان او افغانستان زما غټ کور دی د ټول قوم د سمرا قوم نشي په افغانستان کې وسی کی موږ د خپل ګرا په د خپل د پوس په اندازه باندې خلکو
بیا هم سلا ټکی په ټکی پیژن ګلوی دی سویل
کتا سوال به ځای نه پات کیږي کراټو لیکو پیدایښ په نګرات شو او کوګیانی یو د سپینګر ډاډه ولسوالی ده نن پیدایښ شو او د عمر جاته سپه په پیښور باندې تیر شوه
احساسات دي راته وغږیږي په لمړنۍ احساسات او سی لمړنۍ شعرونه سی په ساده کې تاسو وسیدي شاعریم کول څه ډولم کول او سني شاعری سی کوي څه ډول کوي
تپان صاحب کاڅ ارڅم د سی وچی موږ کوز وطن پردان دی والے له عمر ور ویلی شي قرب راسي وزه وشي په وګل کې چې څوک یو میاشتې راکې هغه موسم یا هغه پزاد داسې و چې ډېره شاعرانه و بل بیا هم داسې و چې په یو چستر غوته بم قاتل چیرا اوس نن د پلانیت اندیا څنګه د مونږ باید څنګه شروع وایو او موږ د هجرت سلسله پر مخ باندې ویوله تاسو ته معلومات دي نو هغه ته بیا د کوم مقامونه چې دغه مقامونه خیال مونږ ساتلو کړته هم زړه مو راپړسېدل او
تاسو په جد کې کنزلم کړی هغه اوریدونکو ته واور وای دیغه وخت شاعری د فکر
دغه وخت او سپین شعر او تقریبا نو کې موږ د کلو د بانډولي ونی او موږ د غرو د سردارولي ونی دغه د خار د خاریو مینان دغه د ډیر خوشاله مینان دوی ته په خو کې مینان ارغړي دوی په سرو شو ډهار وخت پیخې دي دوی ته مباح ده د شرابو دوی ته هر څه په نیم بیار رسیږي چلبر زمنګ د خپل تلې وڅیږي په منډه منډه سرپنا ته لاړ شو د پچکې د دالان سویر لاندې په څنګه و د څه کفر وشو ما عزیزینو ته ګناه ماپ ده ولې چې دوی پترتی مهر لري د پیر اغا د خان ملک زامنو پرون لمون نن روزه وخړه موږ چې د زل په دار ته ګوتې یوړې بس پابندي پر ابا پوله کېده خلکو ته کاڼې په لاسو کې ورکړل ول چې سنسارې کوي زنای کړي بیا د هغې سنسار ډېرې په کاڼو وخت هلته یې تقریر شروع کړو موږ ته یې ابجدو کې کنځلې وکړې موږ ویلې وا 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 ډېر ښه ډېر ښه چې زلزلو مووی نه وشاربلې بیا موږ راشنو شو پر اگزار ازمکه د ښکلا دښته کې غاټول غاټول شو بیا پسرلی دوی ته خبر یوړو بیا راغله دوی موږ سرکپ سرکپ کړو زمونږ په وینو یې منګولې سرې شوې زمونږ له وینو یې بنګاوې جوړې کړې په سر یې واړول نشه نشه شو
یعنی هغه محرومی سی په دې سپین شعر کې راته ښکاري هغه احساسات لکه شعر کې د څنګه بیان کړي دي هغه سی کوم خاطره ور سره تړلې ده
تاسو ته معلومات دی بعد تپان صاحب اول بغاوت د خان نه کړی ول چې په اندغه ځای باندې د بازي دغه ولاړو ده او نور پورته زور به داسې وشي دغه پردی و نو موږ پورته زور نشو کولی که نه زړه به ډېر څه غوښتل که څه هم دغه نظم شوی دا تقریبا تاسو ته بهتره معلوموي ولس اتلس کلو نظم دی تاسو ته چې کومې ویلې مانا دا چې تاسو ووایئ چې حافظې مې کار کړی دی تراوسه پورې تاسو ناڅاپي نظم وغوښت
ممکن د شاعرانو تر منځ باریکیو ته څوک نه ګوري تاسو په کوم نظر ورته ګورئ مثلا د شاعرانو ترمنځ ځینې نزاکتونه خلک نه درک کوي وایي تراب ولې داسې شاعري کوي دا شعاري ده او دا هنري ده او دا کیسې
تپان صاحب څو ورته سوم بدغه ټول نه کې حزب خلک ګرځي پر دغه ولس کې ته یو ول پګړې به درځي ته یو کارور سره په استلا یا په دغه باندې تاسو د ولس ترمنځ سوم تاسو د دغه ولس ځامن یې او دغه ولس کې دغه ولس او باو غنم خوې به تر درته معلومه ده زه هم دغه خپل ته فقط اندوبره وایم چې زه به خلکو ته وایم چې تاسو وایې شعار سشته د شوار د چا تر مخه د یو رسمي تنظیم تر مخه، شوار د چا تر مخه د یو مظاهره تر مخه، شوار د چا تر مخه د یو چارواکي تر مخه. زه په اعلان په واسکو به وایم هر هغه څوک چې فرما ثبوت لري د یو تنظیم د دو یو تعویز کارت زه محکمې ته حاضر یم، که د ولسي که د پولیسي که د یو چارواکي تر مخه چا لیدلی یم چې بانا ده چې زه پلانی ته ما ځان قربان کړی دی چې د هغه سر په ستایلو باندې نه ارزي، درسته چې سر یې په ستایلو باندې نه ارزي، زه بیا هم د ولس او د پولیس محکمې ته حاضر یم. بله یو مهمه خبره دا ده چې شعار د یو خیټې طلب تر مخه زه چې څوک بیا هم لوړه نه کوم تپان صاحب، چې څوک شاعر څوک چې لوړه کوي هغه یو بریده پورې شاعر چې وایي ما ته تر څوکو کم راځي په لحاظ خپل لوان، که یو څوک اتیا بیته شعر وایي شعر لیکي په هغې کې کم تر کمه نوم نه راولي، یو نوم پکې نه راولي، ما ته د دې ولس او د دې خپل قوم نه او د دې خپل قبیلو نه دومره حیا راځي. معنا دا شوله چې دا د دغې خلکو پر مخ باندې د خپل ګزار دی. البته چې دا ژبه تیزه ده نو زما قوم چې تیز ورته ونه غږېږي دې خبر زر نشي هیڅ کولای. پاغه انانات چې د خلکو کې پښتون یو مغرور قوم دی دا پاغه انانات چې د خلکو سره لاړ نشي.
ستاسو د خبر نه چوڑ ماته د شراوزي شهر څوک خپل لار لې
زید چا د تفان صاحب چا بخانه نه سبد ته نقادل چې کوم دی په ستره سیډون کې شری دا وي مخه ما کلم نه دی نیولې نګرار کې ناس دي خلکو ګرځې مې جوړ کړې ما دا معلومات شوی دی چې معنا دا چې تر شاعر کم او لوبغاړی زیات ما سره دی ویلې خیبر کې مې سده خلکو چې کوم ګردې مې جوړ کړو ما ته معلومات مې سم دي ورته د کوي د تا په مرکز کې داخله کناستو چې څه ویل دي مې تر مخه سره دي ویلي خو همدغه خلکو تاسو لدلې و چې د خلکو شل کاله مخکې سمره غریبي څه یې کړې ولې دې څه وکړل چا تر مخه شوار ویلي د چا تر مخه زه په چا باندې نه کړم دا غې نه مخکې د چا تر مخه شوار ویلي د چا ستای نه کوله دا غې نه ورسته د مجاهدین ستای دا غې نه ورسته طالبان ستای نه کوله اوس دغه سلطه نظام ستای نه کوي نو وای چې دین ورسته به څوک راځي د چا ستای نه کوي اته خو زد کدا خلک دا وي چې معنا دا شول چې د عزت څنګه کم کسالي غوما باقي سر را ترنجو چې د عزت وای ما زخپل قوم نه زخپل شپه لرم زه په خپل شپه باندې وقګم دا په چا باندې تنقید نه دا ما ته وي چې معنا ته عزت وای ما دې ته سر خو زو چې معنا دا چې لبایکاو ارشاد تا ډیر خو ویلي معنا دا زه نور قوم نشم غلطه ولی دا د زمانو راسي پختون قوم غلطه دي خلکو سره دوکا شوی دي خلکو سره پریب شوی دي ژبه خوړل شوی دي خوره خوړل شوی دي لباس خوړل شوی دي زه خو د قوم تل سر زم نشم کېدسته نه دا ته وځ دی وخت اورج دي پاره پټا ته شو ټول شپه سندرې وایم
هم سه بیت د خپل څمره
او څمره بر ته یو ورته کړو چې خپل محل ته جرانه راوسه
او تراب سه ساده زړه आवाज یو د سیاسینو د نقادانو لپاره یو جواب هم سي
رقیب چې هر څه وایي وایي دی خو زه نه وم او تا نارې وکړې چې د شپې ناوخته ډزې وشوې زه لګېدلی وم په زغره خو په زړه نه وم ما یو سپین قتل وکړې او زه یو سپین قاتل وویشتم چې دی به څنګه وي خو زه هغه شپه ښه نه وم او ما ځان یې رکړ تر رجړو مې وسلایي درغلم خو تا په سترګو پورې نه کړم جوړ رانجه نه وم او تا د پښو غون ترقیب کړو څوکیدار د غوخي سبب بیا هم درتلم بیا به هم خپنه ومه او بیا په دار وخی چې سپوږمې تندر دی بیا ونیسا تر هغه ته لوي چې زه په هغه شپه نه ومه.
ډیر ښهستا تراب سی اوریدونکو ته مونږ شعر او شاعري وړاندې نه کړ خبره وړاندې کړې دا لن یو خبره مراته وکي سې د کوم شعر نه زیات شهرت درته پیدا سه او خپل مینوال دی په زیات کړل
تپان سے بیا هم بیا تا وای چې ما د تا تاسو مخابخ راسي د غزا نه هم حیا کیږي نور پورته چې دا ولس ته زلګا ای بیگم کر ډیر وی پکې البته د پکتیا لوی پکتیا مشاعره وال کټس دا څه څوک شته چې دی راغلو نه پښتنه وکي دا زما د هغه وخت د درد او چې د خلکو سره مې
د مړی ډیموکراسي کې مونږ
لږ مونږ لږه مرشو دا مرغور ته دوستان ته خو معلوم دی څه فکر کوم دا یو لامل وو که څه هم مخکې مړی چې ویلې او د هوا څپو ته وسپارل شوې د امکانات وو نو نه د کنټرول څه شی وو چې معنا را شغه هغه شی کور کړل
کله سیم کاله تراغلل نو کیسه مخ تراغل
امکانات هم راو زما د پخولا نه زما څو راو کتل خپل خاور او تاسو معلومات چې دغه خاور د چمن په سیاست کو دغه خاور د چمن په بادشاهي کو هم دغه خاور د چمن په ملایي کو دغه خاور د چمن په ملکی کو دغه خاور د چمن غي مو ته وبو غنم را کوي نو په لحاظ چې کله زما د پخولا نه خاور خپل شو ما خپل اعلان وکړ را دغه تا
کوم ترام سه ستا یو بل چی غام مورو هغه چی غسی د زړه غږ دی پکې نه کا سوي
دا اجمل بابا یو څه کثام نظم چکو داغا ڈیرے لوڑے سفی ہوئے تھے آپ جن بابا اندر ورتا ہے اچھے اوچے اجمل بابا غیرت چکے ہوا بہت پکے راگل ہوا کہ تم تب کے اشارے کو لر پختون تھا کدے بر تک نمک ہوا ما خان شہید مرزا علی خان او غلام خان لرلو ما خوشحال خان او ایمل خان او دریا خان لرلو ما بنوچی دوڑ مروت او مسوزی هم لرل ما یوسفزی خلیل مامون او داودزی هم لرل اوس پختانه لا د بل خپل گریوان خلاصوی سوک پتلون او سوک پلنگ تړلو ځان خلاصوی سادولا جان د جد در څړک دیوانه وردلی د سواته یومن د کړک دیوانه وردلی دنیا پمنډ د پګډه کته خواته وکشه نور البشر ته تډیر وکشم اوس ما ته وکشه ما د رقیب دا سپور استغې خوب ته نه پرېږدي ما د اجمل د غیرت چغې خوب ته نه پرېږدي تاسو دایش کوایې د ژوند نه هم ویزار ناست یم هر څه چې کېږي یوې چغې ته تیار ناست یم د حمزه سر ته د خیبر په لویه لار ناست یم راځئ وزه هم هغې چغې ته تیار ناست یم
د دې کتاب په اړه اورېدونکو ته ووایم
کتاب مې په ډېر اثر خوږې باندې چاپ شو نو سپین بغاوت کتاب مې چاپ شو دا
مبارک
کتاب
یو لوی داستان د سیمه معلوم
تاسو ته بهتره معلوم شي یو ځل په پکتیاوال ورن شول بیا را سره په نګداري خو سوال ورن شول تاسو ته بهتره معلوم شي سلور کاله په کثیر شول پر هله کتاب مرکز باندې چاپ کې دانش پرندو ټول می چاپ کې لګښت یو ډاکټر سیور کې پورې ودان زلمی زابلی هغه کتاب می شکم څومره چې ما را وړی دی دا پغلا باندې بیا چاپ شلو هیله کوم چې دا چا کتاب چاپ کړی دا یې لمان اغلا کړی دی زما د وینو سره زما د دغه سره یې لوبه کړې ده په لحاظ ما ته دغه غله را مخامخ کړي پېښور چاپ کړی که نیویارک شاه چاپ کړی دی مهرباني دې وکړي دا کتاب چې کوم دغه کېږي دا هغه دې باطره ولي کړي زه یې بیا ستاسو د سپوره خلکو ته ښایم
وروستی نظم یا غزل دی ما ور
شپک خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې د شپک خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې هغه شین خالې پر زنې پاتې نشو.